ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه تا غواګیای په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجا شو د یوې نه تر دوو بجو د غړې کې د خپل کوربا منور شانې کې پیرزونی او سلامونه قبول کړي. په دې خبرونه کې به یو شمېر کورنۍ، سیمه ایز او نړیوال رپورټونه واورئ. د کورنۍ او نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکي هم درته وړاندې کوو او د دې غړې په آخري برخه کې به د ښځو لپاره ځانګړې خبرونه تاندې هیلې واورئ. خو په سر کې یې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې بوریوال کاکړ یې وړاندې کوي.
د مهم خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي هیواد یې په سیمه کې د امن لپاره مرستې او همکارۍ ته چمتو دی. افغان چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د پراخو عملیاتو په ترڅ کې نن سهار د کندوز د ښار زیات شمیر مهمې سیمې بیرته نیولې دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي امریکا په شام کې د روسي بریدونو د څرنګوالي په اړه اندېښنه لري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي هیواد یې په سیمه کې د امن لپاره مرستې او همکارۍ ته چمتو دی. نواز شریف بیګا د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ او یایمې غونډې ته په وینا کې د ترهګرۍ پر ضد او د امن لپاره د خپل هیواد دریځ او هلې ځلې په ډاګه کړې. وزیر اعظم نواز شریف په ځانګړې توګه له هند او افغانستان سره د پاکستان پر شو اړیکو او د امن لپاره د دې هیواد پر همکاریو ټینګار وکړ. نوموړي له هند سره د امن او ښې اړیکو لپاره څلور نکاتي ایجنډا وړاندې کړه.
We propose that Pakistan
موږ وړاندیز کوو چې پاکستان او هند په کشمیر کې پر پوله د تل پاتې ډزبندۍ لپاره د 2003 کال هوکړه عملی کړي. موږ وړاندیز کوو چې پاکستان او هند باید بیا هوډ وکړي چې په هیڅ حالت کې به له قوته کار نه اخلي. له کشمیره د پوځ ایستلو لپاره د خامخا ګامونه پورته شي او باید د همغږۍ پر اساس په مکمله توګه له سیاچن څخه پوځونه وایستل شي.
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف له افغانستان سره د اړیکو په اړه وویل د نوي افغان حکومت لاره تک سره یې له کابل سره اړیکې شې سوي دي. نواز شریف وویل دوی په افغانستان کې امن غواړي او د همدې لپاره یې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په زمینه برابرولو کې رول لوبولې دي. خو افغان چارواکي وایي پاکستان د دوی په هیواد کې د وسلوالو ملاتړ او مرسته کوي. پاکستانی چارواکي دا نه مني. افغان چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د پراخو عملیاتو په ترڅ کې نن سهار د کندوز د ښار زیات شمیر مهمې سیمې بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې دي. د دې عملیاتو او دا چې کومې سیمې امنیتي ځواکونو بیرته نیولې دي په اړه زیات معلومات نه دي ورکړل شوي. خو د کندوز سرپرست والي حمدالله دانشي رویټرز خبري ایجنټ ته وویل چې امنیتي ځواکونو د شپې لخوا د سختو جګړو په ترڅ کې د کندوز ښار بیرته په خپل واک کې اخیستی. هغه زیاته کړه سیمې ته د نورو ځواکونو له ورسېدو وروسته دوی د کندوز ښار دننه عملیات پیل کړل چې طالبان یې په وړاندې مقاومت ونه کولای سو او تیښتې ته اړ سو. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی هم پر ټویټر پاڼه لیکلی چې افغان ځانګړي ځواکونه اوس د کندوز پر ښار واک لري او دښمن ته یې درنه مرګ ژوبل اړولې ده. خو د وسلوالو طالبانو لخوا په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د کندوز ښار د تیر دوشنبې په شپه وسلوالو طالبانو نیولی و. په سعودي عرب کې د حج پر مهال د رامنځته سوي پیښې په ترڅ کې د مړو سویو پاکستانیو شمیر 250 ته رسېدلی. دا خبره د پاکستان د مذهبي چارو وزارت بیګا په یو خبر پاڼه کې کړې ده. خبر پاڼه زیاتوي چې 350 حاجیان لا هم ورک دي او لټونې دوام لري. د یاد وزارت په وینا د ژوبل سوو پاکستانیو د علاج د مکې او جدې په هسپتالونو کې کیږي. یاد دې وی چې تر پرونه د پاکستانیو مرسویو حجانو شمیر 65 دا په داسې حال کې ده چې په سعودي عرب کې د حج پر مهال په ټیل ماټیل کې تر اوسه تر 1200 د زیاتو کسانو ژوند له لاسه ورکړی. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله وایي د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د غونډې په ترڅ کې یې نړیوالو ته دا پیغام ورساوه چې پاکستان ترهګر روزي پناه ورکوي او افغانستان ته لیږي. عبدالله تیر ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل زه فکر کوم چې یو غوڅ او روښانه پیغام باید پاکستان ته د ټولې نړیوالې ټولنې لخوا ورسیږي او دا کار د ده په وینا په ډېره لوړه کچه سوی دی. عبدالله زیاته کړه چې د دې ستونزې د حل لارې لپاره نړیوال بیلابیل نظریات لري او دی هیله من دی چې نتیجه به ترلاسه سي. عبدالله تېره اونۍ نیویارک ته ولاړ او د ملګرو ملتونو په اویایمې عمومي غونډه کې ګډون وکړ. د امریکا د سوداګرۍ خونو تیر ورځ په دوبۍ کې دا مسله په یو غونډه کې وڅېړل چې څرنګه خصوصي سکتور د افغانستان په هغو هوایي ډګرونو کې پانګونه کولای سي چې ناټو ځواکونه ورڅخه وځي. د افغانستان د سوداګرۍ د خونو د نړیوالو اړیکو د څانګې مسؤل ازر خش حافظي مشال ریډیو ته وویل چې دا پروګرام د افغانانو لپاره ډیر ګټور دی.
دا هوایی ډګرونه کوم چې امریکایانو جوړ کړی دي په ښه ستاندرد سره دي او تقریبا $2 میلیارد شاوخوا په کې لګېدلي دي او د افغانستان لپاره دا یو ښه شتمني ده.
امریکایي جنرال ټوډ سمیو نایټ دی غونډې ته وویل چې امریکایي او ناټو ځواکونه له پلان سره سم غواړي چې د افغانستان له ټولو هوایی اډو څخه په بشپړ ډول ووځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي واشنگتن دې ته اندېښمن دی چې کچیرې روسی الوتکو په شام کې هغه ځایونه په نښه کړي وي چې هلته داعش او نورې سختدریزې وسلوالې ډلې نه وي. جان کیری دا خبره تېره ورځ له هغه څو ساعته وروسته وکړه چې روسی جیټ الوتکو په شام کې د لومړي ځل لپاره بمباري وکړه. جان کیری د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې غونډې ته چې مشري یې د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف کوله وویل امریکا او ملاتړ یې د دې هرکلی کوي چې روس هم په دې جګړه کې برخه واخلي، خو په دې شرط چې د ماسکو نیت دا وي چې د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش وځپل سي. جان کیری زیاته کړه چې موږ دې ته ډیره اندېښنه لرو چې روسي الوتکو له داعش او القاعده له ملاتړیو پرته په نور بمباري کړې وي. روس یوه اندازه وسلې پرمختللي جټ الوتکې او کارکوونکي د شام په لویدیځ کې ځای پر ځای کړي دي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسۍ بې له سراج زهیر اوري.
نن د زیارت پورس د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.15 روپۍ اغستل کیږي او په 1.48 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 روپۍ او په 1.58 روپۍ یو یورو په 1.46 روپۍ او په 1.19 روپۍ د عربي مهارت درهم په 23.25 روپۍ او په 23.50 روپۍ د سعودي عرب ریال په 23.50 روپۍ او په 23.50 روپۍ یو افغانی په 2.25 روپۍ او په 2.45 روپۍ او 2.25 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 2.25 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 19، بنو کې 4.5 او 19 او کوټه کې به زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د مشال ریډیو خبرونو کې مو خبرونه د کرنسیو بای او موسم حال واورید. په روانه غړی کې به د غریپورټونه واورید. وزیر اعظم نواز شریف ملګرو ملتونو ته د وینا پر مهال یو وار بیا هند ته د کشمیر د مسلې د حل لپاره تجویزونه وړاندې کړي، خو پاکستانی سیلونکي د دې مسلې په اړه څه وایي؟
دا غلوی ملکونو چې کوم دی، چین دی، روس دی، امریکا دا، دوی چې مفادات تر څو پورې د مسلې سره نه وابسته شوي د دې حل کولو لپاره هغوی دومره کوشش نه کوي.
افغان حکومت ادعا کوي چې ځواکونو یې د کندوز یو شمیر سیمې د طالبانو د ولقې نه خلاصې کړې دي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د پولیسو د اصلاحاتو تر څنګه یې د دوی د هر ضرورت لپاره بجټ مختص کړی، خو پولیس وایي د تربیتي کورسونو لپاره بجټ نه لري. پېښور کې یو ځایي خبریال جاوید عزیز په دې حکله وایي
صوبائی بجٹ کی د پولیس پر خبره زیاده کم شوې ده. دا چې ډېرې شعبې دي چې هغه لپاره د پولیس سره د فنډ کمې دي.
نو رپورټونه به هم واورئ. او د دې ګړۍ په دویمه نیمایي کې به د ښځو لپاره ځانګړې خپرونه تاندې هیلې کې واورئ چې د قبایلي سیمو جینکۍ په خپل وطن کې د تعلیم او پرمختګ لپاره څه هلې ځلې کوي.
او یو د یو خوشحال وخت را روان دی فاړه کې، او هغې دپاره پکار ده چې زموږ ځوانان ټول تیار وي او موږ انشاءالله تیار هم یو.
د هر څه اورېدو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه تا غوږی چې تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. په دغه ویب پاڼه چې ورشئ خپل ویډیو غانې تصویرونه او نور ډیر معلومات هم ترلاسه کولای شئ. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف بیګا د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا وکړه، په ځانګړې توګه له هند او افغانستان سره یې د خپل هیواد په تعلقاتو رڼا واچوله. نوموړي له هند سره په پوله د تاوتریخوالي مولو لپاره وړاندیزونه وکړل او په افغانستان کې د سولې لپاره د خبرو اترو د بهیر په بیا شروع کولو ټینګار وکړ. بوریوال کاکل د نواز شریف د وینا په اړه دا ریپورت لري.
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف بیګا د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی او یایمې غونډې ته په وینا کې د ترهګرۍ پر ضد او د امن لپاره د خپل هیواد دریځ او هلې ځلې په ډاګه کړې. وزیر اعظم نواز شریف په ځانګړې توګه له هند او افغانستان سره د پاکستان پر شو اړیکو او د امن لپاره د دې هیوادونو پر همکاریو ټینګار وکړ. نواز شریف د وینا په پیل کې دا خبره بیا تکرار کړه چې ګواکې پاکستان په خپله د ترهګرۍ ښکار دی او په زرګونه وګړي وژل شوي دي. نوموړي وویل په ځانګړې توګه د ماشومانو وژل کېدو د دوی دا هوډ تازه کړی دی چې ترهګري او سختدریځي که په هره بڼه وي دوی به یې له منځه وړي. وزیر اعظم نواز شریف وویل په سیمه کې د امن او کرارۍ لپاره باید د سیمې هیوادونه یو له بل سره همکاري وکړي. نواز شریف له هند سره د اړیکو ښه کولو لپاره څلور نکاتي ایجنډا وړاندې کړه. د وویل
موږ وړاندیز کوو چې پاکستان او هند په کشمیر کې پر پوله د تل پاتې ډزبندۍ لپاره د 2003 کال هوکړه عملي کړي. موږ وړاندیز کوو چې پاکستان او هند باید بیا هوډ وکړي چې په هیڅ حالت کې به له قوته کار نه اخلي. له کشمیره د پوځ استرلو لپاره د خامخا ګامونه پورته شي او باید د همغږۍ پر اساس په مکمله توګه له سیاچن څخه پوځونه وایستل شي.
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف له افغانستان سره د اړیکو په اړه وویل د نوي افغان حکومت له راتګ سره یې له کابل سره اړیکې شې شوې دي. نواز شریف وویل دوی په افغانستان کې امن غواړي او د همدې لپاره یې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په زمینه برابرولو کې رول لوبولی و. نواز شریف وویل
د افغانستان د حکومت لخوا د خواست او د نړیوالې ټولنې لخوا د ملاتړ پر اساس پاکستان پوره هڅه وکړه چې په افغانستان کې د روغې جوړې لپاره زمینه برابر کړي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ داسې خبرې اترې پیل شوې چې تر هغه وړاندې یې اټکل نه کېده، خو بیا له بده مرغه د یو شمېر لاملونو له کبله دا خبرې اترې د ځنډ ښکار شوې. له هغه وروسته وسلوالو په افغانستان کې بریدونه زیات کړي دي او موږ یې په کلکه غندنه کوو.
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په افغانستان کې د چین هلې ځلې وستایلې او پر نړیواله ټولنه یې غږ وکړ چې په افغانستان کې د سولې لپاره مرسته او همکاري وکړي. دا له هغه وروسته ده چې افغان چارواکي نه یوازې پر پاکستان تور لګوي چې په افغانستان کې لاسوهنه کوي، بلکې له نړیوالې ټولنې غواړي چې پاکستان په خپله خاوره کې د هغو وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر کولو مجبور کړي کوم چې په افغانستان او هند کې د ترهګرۍ په بریدونو تورن دي.
د بوریوال ریپورت کې مو واوریدل چې وزیر اعظم میاں نواز شریف د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته خپل وینا کې د هندوستان په ګډون ټولو گاونډي ملکونو سره په امن د اوسېدو او د ترهګرۍ خلاف د جنگ عزم تکرار کړی دی او وایي د مسلو د حل لپاره د ملګري ملتونو او نړیوال قوتونه هم خپل کردار ادا کړي. د نوموړي دې وینا ته په پاکستان کې کارپوهان او سیړونکي څنګه ګوري؟ د اسلام آباد نه زموږ خبریال ریاض مساخیل دی رپورټ کې حال راکوي.
د شروع پورز د ملګری ملتونو د جنرل اسمبلی او یایم غونډې ته په خطاب کې وزیر اعظم نواز شریف د افغانستان مفاهمتي عمل په ګډون د ترهګرۍ خلاف روان ضربې اعظم عملیاتو، د روس او چین سره د تعلقاتو او فلسطین او کشمیر په مسلو خبرې وکړې. د نواز شریف وینا وه چې پاکستان هندوستان ته یو وار بیا د دوستۍ لاس وړاندې کوي، ځکه چې تاوتریخوالی او سیمه کې د وسلو زغل د دواړو ملکونو او د دې د اولس په ګټه نه دی. د نوموړي خطاب ته پاکستان کې کارپوهان په کم نظر ګوري او آیا دې سره به د پاکستان هند په تعلقاتو یا نورو ذکر شوی مسلو سلوي اثر پریوزي؟ په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د دفاعي چارو کارپو او د پاکستانی پوسټ پخوانی لیفټننت جنرل تلت مسعود وې چې پاکستان په اول ځل خپل موقف ډیر په شدت سره د نړۍ په وړاندې کې خودو دې زیاتوي.
پاکستان همدغه دریز دی کم چې د بیان کړو، خو د مصلحت په وجه دا مخکې دومره په شدت شدت سره نه بیانو. اوس پاکستان ته پته ولګیدا چې هندستان هسی هم خبرې نه کوي، نو بیا ولې نه موږ خپل دریز هم نړۍ ته په ډاګه کړو چې ورسره په هندستان فشار راشي. نواز شریف ته هم دا پته ده چې د دې خبرو سره به یک دم ټولې مسلې نه حل کیږي، خو کم از کم هغه مسلې چې پاکستان په کومو ټینګار کوي هغه راپورته کړي.
همداراز چې مو د دفاعي چارو د یو بل کارپو او پاکستان پوسټ د پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومن نه تپوس وکړو، نو دوی د نړیوال امن په خاطر به د منطقه کې د کلاري دپاره اقدامات کول وي او دغه لړ کې به ملګري ملتونه او نړیوال طاقتونه خپل کردار ترسره کوي. دې زیاتوي
ځل باندې مسله یې خوګوته کړه، لیکن مسلې سره یې د هغې حل هم وښود. نو ستاسو سوال چې کوم دی چې عمل درآمد خو اله کېږي چې یو خوا خو دغلی پالیسي ده، ډبل پالیسي ده، هغه چې ملګرو ملتونو نه وي لرې کړي نو د هغې پورې د خوشحالۍ حل نه راځي. او دویمه خبره دا ده، د هغه لوی ملکونو چې کوم دی، چین دی، روس دی، امریکا ده، دوی چې مفادات تر څو پورې دې مسلې سره نه وابسته شوي د دې حل کولو دپاره هغوی دومره کوشش نه کوي.
د یادونه ده چې د خطاب ابنا دوه ورځې وړاندې وزیر اعظم نواز شریف د ملګري ملتونو د ستر سکتر بان کی مون سره لیدلی وو. د ملاقات دوران بان کی مون د پاکستان هند ترمنځ د کشالو هواری دپاره د مذاکراتي عمل شروع کولو او د غلړ کې د ملګري ملتونو لخوا د مرستو ژمنه کړې و. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپک سوا یویش.
او اوس ورځو افغانستان ته. د دغه هیواد د کندوز ښار وسلوالو نه بیرته نیولو لپاره د افغان ځواکونو بهرنو ځواکونو عملیات جاری دي. افغان ځواکونه هیله مند دي چې ټول کندوز به زر ونیول شي، خو رپورټونه وایي چې طالبانو ماینونه ایښودي دي او په لارو کوڅو کې یې کنټینرونه ودرولي دي چې دا راز د زغربند ګاډو مخه ونیسي. د کندوز نه تازه حال زمونږ خبریال احمد شیبر راکوي.
بهرنیو ځانګړو ځواکونو په کندوز کې له طالبانو سره په پولي جګړه کې برخه واخیسته. تر دې مخکې د سېشنبې په ورځ نړیوالو ځواکونو د کندوز د دورې لور ته د طالبانو پر مورچلو هوایي بریدونه وکړل، خو دا لومړی ځل دی چې له افغانستانه د نړیوالو محاربو ځواکونو تر وتلو وروسته نړیوالو پولیو ځواکونو او طالبانو پر یو بل ډزې کړې دي. له کندوز څخه له جبهې یو افغان عسکر چې د نوم له اخیستو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې دوی هیله مند دي چې په لنډ وخت کې به د کندوز ښار تصفیه کړي. رویټرز افرانس خبر ورکوي چې طالبانو په هغو لارو کې چې پر ښار سپرې دي ماینونه ایښي دي. رویټرز افرانس د کندوز په ښار کې د ځینې خلکو په وینا خبر ورکوي چې د افغان دولت مخالفو وسلوالو په لارو کې کانتینرونه هم ایښي دي څو د تګ راتګ مخه ونیول شي. د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو روحیات کمزوري شوي دي.
دشمن په یقین په واقعیت کې بسیار بې روحي او بې مورال.
دشمن په واقعیت کې ډېر بې مورال دی او موږ تر بل هر وخت ډېر ښه چمتو شوي یو. د دشمن تحرکات په دې سیمو کې ډېر کمزوري دي او هیله من یو چې په کندوز کې هر څومره چې ژر کېدای شي وضعیت تغییر وکړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کندوز د ښار د تصفیه کېدو د عملیاتو تر پیل مخکې د ویډیو کانفرنس له لارې تېر شپه په کندوز کې د مځکنیو ځواکونو له قمندان او د لوی درستیز لمرستیال جنرال مراد علي مراد او د 209 شاهین قلي اردو له قمندان تورن جنرال عبدالحمید سره خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې د کندوز د تصفیه کېدو د عملیاتو پر مهال ملکیانو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. کندوز د یو ولایت لومړی مرکز دی چې له 2000 لومړي کال را پریخوه چې د طالبانو رژیم نسکور شوی دی د دوی ځواکونو نیولی دی. د کندوز هوایي ډګر ته له نژدې سیمو او دورې څخه یو شمېر ښاریان د کندوز خان آباد بندر لور ته تښتېدلي دي، ځینې هم بیا د چهاردرې له لارې په تېرو دریو ورځو کې د بلخ خواته تللي دي، یو شمېر هم ګاونډي تخار ته کوچېدلي دي. د ښار دوکانونه بند دي، برق نشته او خوراکي مواد په سختۍ پیدا کېږي.
د کندوز ښار په داسې حال کې د طالبانو منګولو ته غورځېدلی چې په افغانستان کې د ملي یووالي د حکومت یو کال پوره شو او منزل کېږي. د کندوز ښار وسلوالو طالبانو لپاره څه اهمیت لري او دا چې په دغه جګړه کې د بهرنو وسلوالو موجودګي د منځنۍ ایشیا او روس سره د کابل په تعلقاتو څه اثرات غورځولی شي؟ په دې موضوعاتو د فرشته جلال زیدا رپورټ اورو.
د امریکا په بهرنی چار وزارت کې د افغانستان او پاکستان مخکنی څارونکی ماروین واینبام د کندز شار د یو شمیر برخو د سقوط په اړه ازادي راډیو ته وایي چې دا د طالبانو یو ځانګړی بری دی، ځکه دا څرګندوي چې طالبانو دومره ډاډ پیدا کړی چې پراخې سیمې نیسي. واینبام په واشنگټن کې د منځني ختیځ د مطالعاتو په مرکز کې اوس د جنوبي اسیا د چارو څیړونکی دی او وایي حتی که طالبان ونه توانیږي چې دا ښار ډیره موده تر خپل کنټرول لاندې وساتي، په دې ولایت کې به یې نفوذ او حضور پراخ وي. د افغانستان حکومت وایي چې پر کندز په حمله کې د ازبکستان د اسلامي تحریک وسلوالو القاعده او ځینې نورو ډلو لاس درلود. د جنوبی اسیا د چارو څیړونکی ماروین واینبام وایي چې وسلوالو طالبانو دا ګټه وکړه چې پر مرکزی حکومت د خلکو باور کم کړي او دا نظر پیدا کړي چې حکومت په ډیره ابتدایي کچه امنیت نشي ټینګولی. د واینبام په باور دا به د هغو ځوانو افغانانو شمیر هم زیات کړي چې له دې هېواده تښتي. ماروین واینبام پر افغانانو غږ وکړ چې پر خپلو امنیتي ځواکونو باور وکړي او د تروریزم ویرې ته دې نه تسلیمیږي. خو کندز وسلوالو طالبانو ته څومره اهمیت لري؟ د دې پوښتنې په اړه د افغانستان د چارو څارونکي مایکل سمپل ازادي راډیو ته وویل په اول قدم کې د کندز ښار طالبانو ته تبلیغاتي وسله ده. دوهم دا چې د ځان د اکمالولو لپاره یې پلان درلود چې په کندز کې دولتي ذخیرې چور کړي، نو امکان لري چې په نورو څو ورځو کې که چیرې هغوی له ښاره بیرته ووځي د دولت پوځي اکمالات به ورسره یوسي او په دې ډول یې ځان اکمال کړ. مایکل سمپل زیاته کړه چې په کندز کې دا حمله ښایي د دې سبب سي چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې تر ټاکلې مودې زیات پاتې شي. په همدې حال کې یوه غربي څارونکي چې له سیمې سره بلد دی د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په کندز کې د ځمکو اوبو او لارو پر سر ګڼې ستونزې موجودې وي او په دې سیمه کې مختلف قومونه اوسي او دې مسلې د حکومت په امنیتي چوکیو کې پر ټاکنو اغېز کړی و. د غربي څېړونکي ویلي د کابل حکومت د کال له پیل راهیسې په کندز کې د هغو ملیشو سخت ملاتړ وکړ چې له طالبانو سره مخالفت دي او دې کار په سیمه کې داسې ډلې جوړې کړې چې په خپلو کې رقابت درلود. د څارونکي زیاته کړې چې په وروستیو میاشتو کې د کندز زیاتو خلکو له دې ملیشه ډلو شکایت درلود چې په خپلو کې یې وهل ټکول او دې کار د افغانستان حکومت کمزوری کړ. د افغانستان د چارو یو بل غربي څارونکی بارنت روبین په دې مسله کې د پاکستان رول ته اشاره کوي او وایي چې د کندز سقوط به د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره هم د افغانستان پر اړیکو اغیز وکړي. بارنت روبین وایي د طالبانو له دې پرمختګ سره شای پاکستان د افغانستان حکومت ته دا څرګندوي چې پر هند زیات امتیازونه ورته ورکړي او د تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او حتی د روسیې حکومتونو ته هم یو خبرداری دی.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یہ جواب درکئی
وګور ته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د مشال لري خبرونه ته غوږی او د ماخام په شپږو بجو شې د خبرونه سرته ورسیږي، نو هم په دې سپو به بیا د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د صوبې د پولیسو د مشر هغه خبره یې ډیره سنجیده اخیستې چې په ترڅ کې د پولیسو د تربیتي پروګرامونو جاري ساتلو لپاره د مالی مرستې غوښتنه شوې ده. د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی پرون مشال لیډیو ته وویل چې د صوبې موجوده حکومت وار له مخه پولیسو ته یوه زیاته اندازه پیسې ورکړې دي. په دې موضوع باندې زموږ خبریال غلام غوث د پېښور نه دا رپورټ رالیږلې چې تاسو اورېدو ته راپولم.
د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر ناصر خان دورانی د صوبې چیف سیکرټر ته یو خط استولې دی چې پکې د پولیسو د روزنې د یو شمیر مرکزونو لپاره د مالی پنګي وښتنه کړې ده او په دغه خط کې د اندېښنه څرګنده شوې ده چې کچېری پولیسو ته مالی پنګي په وخت ور نه کړې شوي نو د پولیسو د استخباراتو د روزنې د مرکز او د یو شمیر نورو مرکزونو د بندېدلو خطر دی. د خیبر پښتونخوا د پولیسو د مشر د دې خط په لړ کې مې چې کله د پښتونخوا د اطلاعاتو د صوبایي وزیر مشتاق غنی نه پوښتنه وکړه نو هغه مشال ریډیو ته وویل د کله نه چې موږ واک ترلاسه کړی نو په پولیسو زیاتې پیسې لګول شوې دي او د پولیسو مشر چې کله هم په پولیسو کې د اصلاحاتو یا د تنخواګانو حوالې سره کومه غوښتنه هم کړې ده نو وزیر اعلی تل د ډیر پراخه زړنه کار اخیستلی دی. د پولیسو سره د پیسو د کمی په بابله خبریال جاوید عزیز وایي چې په تیرو څو کلونو کې د پولیسو بجټ سیوا شوی دی خو د پښتونخوا د ټول بجټ د حجم په لحاظ د پولیسو بجټ کم شوی دی.
2009 او 10
مقابله کې چې کوم سکل د خیبر پختونخوا بجټ دی په هغې کې د پولیس چې کوم پیسې دي هغه خو زیاتې شوي دي، خو چې کوم د صوبایي بجټ حصه ده نو د هغې کې د پولیس برخه ډېره زیاته کمه شوې ده. مطلب په 2009-10 کې چې 14% بجټ به د پولیس لپاره مختص شو، نو اوس چې دی هغه د 10% ته رارسېدلی دی. دا چې ډېرې شعبې دي چې هغې لپاره د پولیس سره د فنډس کمې دي.
د خیبر پختونخوا د پولیسو سره د مالی پنګو د نشوالي دا خبره په داسې حال کې رامخیته شوې ده چې په پاکستان کې د ترګرۍ ضد په نېشنل اکشن پلان باندې وخت په وخت د لوړپوړو چارواکو غونډې ترسره کیږي او پولیسو او نورو امنیتي ادارو ته ویل کیږي چې د ترګرۍ ضد د نېشنل اکشن پلان په ټولو جزئیاتو دي د عمل لپاره چټک ګامونه پورته کړي شي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط ہے کہ دین دہشتگردی مکمل ختم
افغانان شو بے شک چھو
دین سخت روانی تیرا یہ ہر چھ تیز
دوستوں کا لو مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلای شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. پرون د افغانستان په خوست ولایت کې ځای چارواکي او ولسی خلک راغون شوي وو او د خبرو پر مهال د وزیرستان د کډوالو سره روانې مرستې کمې وبللې. دوی په ګډه د نړیوالو مرستندوی ادارو او مرکزی حکومت د چارواکو نه غوښتنه وکړه چې دغلته د کډوالو ستونزو ته پاملرنه وکړي. نجیب الله الوخیل مو په نور حال خبروي.
د خوست د ځایي ادارې مسؤلینو او یو شمیر قومي مشرانو په یوه ګډه ناسته کې د نړیوالو مرسته کوونکو مؤسساتو او د مرکزی حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د ژمي په رانږدې کېدو په خوست کې له میشتو وزیرستانیو کډوالو سره خپلې مرستې ډېرې کړي. په دې ګډه غونډه کې چې د ګربزو ولسوالۍ په انګړ کې جوړه شوې وه، د مرکزی حکومت استازو او یونیسیار نمایندګانو هم ګډون کړی و. د ګربزو پخواني ولسوال محمد اکبر زدران د وزیرستانیو کډوالو ستونزې داسې یاد کړې.
خوراکی مواد دا د دغه ماجر تعبیر کول تقریبا 15 میاشتې کېږي چې دا خوراکي مواد تقریبا 90 کیلو تر کم شو. تاسو پوهیږئ چې په دې دیوی افسې څه کوي د درې ورځې خورې او خورو که هم نه کېږي دیو فامیل.
محمد اکبر صدران د کډوالو د ځوانانو د زده کړو مسله یاد کړه چې په دې ځوانانو کې د پوهنتونونو محصلان شته خو اوس ورڅخه د تحصیل دوام پاتې شوی دی.
دا خلک خیمه موږ ور کړی وي چې خو سخت بدینه او سخت برنونه لري، نو چې څه خیمه و ټول په بدو تر بجا کړی دي.
د کډوالو یو تن مشر حاجی جانان په خپلو خبرو کې ګیله وکړه چې مرسته د هر ورځې په تیرېدو کمیږي.
پنځه کم اتیا کیلو غنه میشته پیغام لاوېدل په کارټ باندې څه میاشتې واد وی میاشتې مو خوسته هغه نم خو چې کومه دو څه کم سوال
په خوست کې د یونیسیار مسؤولې انجیلا هم چې په دې غونډه کې ګډون کړی و د کډوالو سره د مرستو د ډېرېدو غوښتنه پر ځای وبلله او وی ویل
موږ په دغه جریان کې چې د ماجرین دپوره نیر څه هم د ډونرانو نه یا د هغه خلک نه چې یونیسیار ته د ماجرینو دپوره بودیجه ورکوي چې یو څه وکړی شي د دغه خلک نه اضافي کومکي نه جلب کړي د ماجرینو.
د افغان حکومت اجرایه رئیس سلاحکار الحاج غزینواستنی هم چې په دې غونډه کې ګډون کړی و د وزیرستانو کډوالو سره د مرستو د ډېرېدو په تړه وویل
زه به په شورای وزیران کې شورای امنیت ته انشاءالله وسوم په لیکلې ډول او ورته به دنده غور وشي چې هغه نړیوالې مؤسسې چې په دې برخه کې کومکي نه کوي چې د دوی سپارښتنه وکړي
تر 2 لکھ ډیر وزیرستانی کډوال میشتي چې ډیری د خوست د ګربزو په ګلان کیم کې اوسیږي.
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې
چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسی خود داسی پکار دی کی اغی کی دا مذہبی تعلیم نه علاوه دنیاوی تعلیم سائنس معاشرتی اقتصادی دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې په روانه غړی کې نیمایي تر رسیدلی او پښتونخوا کې د ماسپخین یو نیمه بجه شو د بوریوال کاکړ نه د خبرونو لنډی زبرو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وايي هیواد یې په سیمه کې د امن لپاره مرستې او همکارۍ ته چمتو دی. نواز شریف بیګا د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی او یایمې غونډې ته په وینا کې د ترهګرۍ پر ضد او د امن لپاره د خپل هیواد دریځ او هلې ځلې په ډاګه کړې. نواز شریف په ځانګړې توګه له هند او افغانستان سره د پاکستان پر شو اړیکو او د امن لپاره د دې هیوادونو پر همکارۍ ټینګار وکړ. افغان چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د پراخو عملیاتو په ترڅ کې نن سهار د کندوز د ښار زیات شمیر مهمې سیمې بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې دي. د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشی رویټرز خبري اژانس ته وویل چې امنیتي ځواکونو د شپې لخوا د سختو جګړو په ترڅ کې د کندوز ښار بیرته په خپل واک کې اخیستی دی. په سعودي عرب کې د حج پر مهال د رامنځته سوي پیښې په ترڅ کې د مړو سویو پاکستانیو شمیر 250 ته رسیدل دي. دا خبره د پاکستان د مذهبي اچارو وزارت بیګا په یو خبر پاڼه کې کړې ده. خبر پاڼه زیاتوي چې 350 حاجیان لا هم ورک دي او لټون ورپسې روان دي. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په ترڅ کې یې نړیوالو ته دا پیغام ورساوه چې پاکستان ترهګر روزي پناه ورکوي او افغانستان ته لیږي، خو پاکستاني چارواکي دا نه مني. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي واشنگتن دې ته اندېښمن دی چې کچیری روس الوتکو شام کې ځایونه هغه ځایونه په نښه کړي وي چې هلته داعش او نورې افراطي وسلوالې ډلې نه وي. جان کیری دا خبرې تېر ورځ له هغه څو ساعته وروسته وکړې چې روسي جت الوتکو په شام کې د لومړي ځل لپاره بمباري وکړه.
دا وو بوریوال کاکړ چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کاوه. تر ته اسلام آباد نظم خبريال احمد الله د پاکستانی ورځپاڼو د مهمو اداریو غټ کې وړاندې کوي.
مشرق ورځپاڼه په خپلې اداري کې لیکي چې پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې مشکلاتو باوجود افغانستان کې امن لپاره مفاهمت ضروری دی او ټولو شراکت دارانو ته د مسلې د حل لپاره به مخکې راتلل وي. ورځپاڼه لیکي که په افغانستان کې ناقلاري وي نو اثرات به نیغ په نیغه په پاکستان هم وي، نو په کار ده چې افغانستان کې د امن لپاره ګامونه پورته کړی شي، خو جنگ د دې مسلې حل نه دی. د افغانستان حکومت او افغانستان کې موجود قوتونو ترمنځ د مذاکراتو نه علاوه بل لار پاتې نه ده او دې لړکې پاکستان د سهولتکار او چین د سالس کردار ادا کولو لپاره تیار دی. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي که افغانستان کې د امن راوستو لپاره د اخلاص سره ګامونه پورته کړی شي نو نه صرف به د پاکستان افغانستان ترمنځ تجارت کې اضافه وشي بلکې د پاکستان چین اقتصادي رهداري نه به هم افغانستان ګټه پورته کړي. جنگ ورځپاڼه هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د یو سهولتکار په حیث پاکستان له د افغانستان او طالبانو ترمنځ رابطه قائمولو او دوی د مذاکراتو میز ته راوستو لپاره کوششونه کول پکار دي او د مذاکراتو نه څه ګټورې نتیجې راویستل دا په دواړو ډلو باندې ده. ورځپاڼه لیکي چې افغانستان د بدامنۍ او جنگ له وجې د تیرو څو لسیزو راهسې د ترهګرۍ ښکار دی چې له وجې د ځاني زیان نه علاوه د معاشي، سیاسي او سماجي عدم استحکام سره هم مخ دی. نو افغانستان د دې صورتحال نه د راویستو لپاره دواړو ملکونو لا په یو بل د تورونو په ځای عملي ګامونه پورته کول پکار دي. آج ورځپاڼه خپله اداریه په ملک کې د توانایي په بحران لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د موسم په شدت کې د کمی باوجود په ملک کې د بجلی د لوډ شیډنګ لړۍ جاری ده. ورځپاڼه لیکي چې په ملک کې د بجلی لوډ شیډنګ خاتمې لپاره ګټور ګامونه پورته کولو په غرض په پوره سیستم کې موجود بد انتظامی په هر حال کې لری کول پکار دي چې عام اولس د لوډ شیډنګ د عذاب نه خلاص شي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنال د افغانستان په کندوز ښار د طالبانو د حمله او په نتیجه کې امریکا ته د متوجه شویو امنیتي ګواښونو په اړه مقاله خبر کړی ده. بلخوا برطانوي دی ټایمز ورځپاڼې بیا د افغانستان د طالبانو د بریدونو په وړاندې د افغان ولس د ټینګ عزم په موضوع لیکنه خبره کړې. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي د مجید بابر ناورو.
امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جرنل په خپله یوه مقاله کې لیکي چې د تیر پیر په ورځ د افغان طالبانو لخوا د افغانستان د شمالي ښار کندوز نیول د امریکا د تصور نه زیات امنیتي زیان دی. د دې نه پرته دا پیښه د غربي هیوادونو لپاره د دې له وجې د فکر وړ خبره نه ده چې دغو هیوادونو څوارلس کاله افغانستان کې د وینو او ژوند قربانۍ ورکړي، بلکې ځکه چې د کندوز سکوت په سیاسي او نفسیاتي توګه د ولسمشر اشرف غنی یو کلن حکومت لپاره یو لوی ګوزار دی. د مقالې په خبره د دې له وجې به د افغان طالبانو د نوي مشر ملا اختر منصور په وسلوالو کې عزت او اثر نور هم زیات شي. مقاله زیاتوي چې د 2014 کال د جون په میاشت کې د عراقي ښار موصل د اسلامي دولت وسلوالو لاس ته ورتګ د دغې ډلې په پیاوړي کولو کې ډېر مهم رول لوبولی و، او عراق نه د امریکایي ځواکونو د ستنېدو نه پس بیا عراقي ځواکونو د اسلامي دولت بریدونو ته مزاحمت ونه کړی شو او د جګړې میدان نه وتښتېد. مقاله کې راغلي چې د عراقي ځواکونو په نسبت افغان ځواکونو سره پوځي وسایل هم ډېر لږ دي او سنګرونه یې هم په ډېرو لرې پرتو سیمو کې دي، خو دا خطر شته چې لکه د عراقي ځواکونو غوندې به د وسلوالو لخوا هر اړخیز بریدونو ته مزاحمت ونه کړی شي. بلخوا برطانوي ورځپاڼه دی ټایمز په خپله اداریه کې لیکي چې دا خو یقیني خبره ده چې د افغانستان کندوز ښار به بیا حکومتي ځواکونه په خپله ولکه کې واخلي، خو د طالبانو لخوا په ډېرې برق رفتارۍ سره د دغه ښار نیولو د افغانستان د مستقبل په اړه په داسې حال کې بدشګونه پیدا کړي دي چې د دغه هیواد نه د بهرنیو ځواکونو د وتو یوازې نهه میاشتې شوې دي. د ورځپاڼې په خبره دا مهال په دغه هیواد کې دوه داسې وجې دي چې امیدونه پرې ژوندي دي، یو دا چې دغه هیواد کې د لسو زرو امریکایي سرتیرو موجودیت، او بل دا چې د 1990 لسیزې په پرتله طالبان اوس هغه قوت نه لري. تیره ورځ هم دغه امریکایي ځواکونه وو چې افغان ځواکونو ته یې د هوایي بمبارۍ په صورت کې چټکې مرستې ورکړې، او اوس په 2015 کال کې طالبان په افغان ولس کې هغه محبوبیت نه لري کوم یې چې مخکې درلودو. د ورځپاڼې په خبره کېدای شي طالب یاغیان اوس هم د دې جوګوي چې په ستراتیژیکي توګه ډېرې مهمې ساحې ونیسي، خو افغان ولس به د تېرو وختونو په پرتله واک ونه مني.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
او اوس ورزو د یو نړیوال ریپورت په لور. روسی جازونو په شام کې لږ تر لږه په وو ځایونو بمباري کړې ده. ماسکو وایي چې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې مرکزونه یې په نښه کړي، خو یو شمیر غربي سفارتکاران بیا وایي چې روسی جازونو کومو سیمو کې بریدونه کړي هلته داعش نشته. تفصیل د احمد شیبر ریپورت کې ورو.
روسي په سوریه کې هوایي برید کړی دی او وایي چې داعش یې په نښه کړی دی، خو لویدیز چارواکي شک لري چې د بشار الاسد مخالفانو د ځپلو لپاره یې بمباري نه وی کړې. د روسي د دفاع وزارت ویان ایګور کاناشینکوف وویل روسي جنگي الوتکو پر هغو سنگرونو، موټرو او مرکزونو تیره ورځ بمونه وغورځول چې ماسکو باور لري چې دا د داعش شو. د سوریې دولتي تلویزیون لږ تر لږه د اوو سیمو نومونه یاد کړل چې روسي الوتکو پرې بمباري کړې ده، چې په دغو کې د حمص او حما ولایتونه شامل دي. د امریکا متحده ایالاتونو داسې باور کوي چې روسي جت الوتکو هم ست نشتې هدفونه په نقشه کړي. همدارس امریکایي چارواکي شک لري چې په دغه ځای کې د داعش وسله والو. د سوریې د ملي ائتلاف مشر خالد خوجه په ټویټر کې لیکلي دي چې د روسي الوتکو په بمباري کې لږ تر لږه شپږ دېرش ملکیان وژل شوي او هغه ځایونه بمبار شوي چې هلته داعش او په القاعده پورې مربوط ډلې نه وي. د سوریې ملي ائتلاف هغه پوزیشن دی چې مشر یې په ترکیه کې دی او لویدیځ ملاتړ کوي. خالد خوجه زیاتوي چې روسي الوتکو هغه سیمې وشتري چې خلک یې له یوه کال راهیسې دغه ځایونه له داعش څخه ساتي. بل لور ته رویټرز اژانس یو فرانسوي ډیپلومات په وینا خبر ورکوي چې روسي الوتکو تر داعش اپوزیسیون ډلې ډېرې په نقشه کړې دي. په لویدیځ کې یو شمېر سیاسي څېړونکو هم ویلي دي چې د حمص شاوخوا داعش نشته. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې غونډې ته چې مشي د روسیې په غاړه وه، د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د چهارشنبې په ورځ وویل چې ماسکو دې ته چمتو دی چې د امریکا په مشي له ایتلاف سره چې په سوریه کې د داعش پر ځواکونو بمباري کوي په ارتباط کې وي. لاوروف بیا پر ګډو هڅو ټینګار وکړ.
پری پلانیرونی سوومیسنخ دیستوی بربې سګیل
کله چې د داعش پر ضد ګډ عملی پلان جوړو مشکولې شو چې د دغه مؤسسې ملګرو ملتو چې د جګړې د کمیټې د مشي حیثیت لري له امکاناتو ګټه واخلو. په ځانګړي ډول هغه وخت چې کله د امنیت شورا د غړو هیوادو پوځي څېړونکي دا غواړي چې په سیمه کې د تروریستي ډلو پر ضد ګډې هڅې
وشي.
روسیا الوتکو وروسته تر دې په سوریه کې بمباري وکړه چې د دغه هیواد د مشرانو جرګې اکثریت ولسمشر ولادیمیر پوتین ته واک ورکړ چې په سوریه کې له قوې استفاده وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د پخوانی امیر جنرال پرویز مشرف وکیل ویلی د سپینګیری بلوچ ملت پالا وجنه د خدای رضا وا د رضا د تسلیم کړی شي او پرویز مشرف او د غملګری دی له دغه کیس نه آزاد کړی شي. دا خبرې نو موړي په کوټه کې د نواب اکبر بوکتی د وجنه د مقدمه تر اوریدنې ورسته د خبريالانو سره کړی دي چې زمون خبريال خدای رو ناصر یې په اړه دا ریپورت راکوي.
د بلوچستان پخوانی گورنر او سپینجری بلوچ ملت پال نواب اکبر خان بکچی چې د پاکستان د پخوانی امیر جنرال پرویز مشرف په واکمنۍ کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوی د چهارشنبه په ورځ په کوټه کې د نموړي د کیس تر اوریدنې وروسته د پرویز مشرف وکیل اختر شاه ایډوکیټ له رسنوالو سره په خبرو کې وویل د نموړي وژنه د پوځي عملیاتو له امله نه بلکې د غار له نړېدو څخه شوی ځکه نو باید همدا د خدای رضا تسلیم او نور دا کیس ختم کړل شي. تر اوسه پورې تاسو ټول یې پلټنې او ګورئ دا کیس یوه حادثه ده چې غار نړېدلی او نور د هیڅ شي ذکر نشته. نو زه دا وایم چې موږ ټول پاکستانیان یو، موږ هم ټول له بلوچستان سره مینه لرو او زه د نواب اکبر خان بکټي او د هغه د زوی جمیل اکبر بکټي ډیر عزت کوم. نو دا مړینه دي د خدای رضا وګڼل سي او موږ باید له یو بل سره کښېنو او پر مخ لاړ شو. خو بلې خواته د نواب اکبر خان بکټي د زوی وکیل سهیل راجپوت ایډوکیټ بیا دا خبرې نه مني او زیاتوي له دې ډول خبرو کولو سره څوک له دې کیس څخه خلاصېدلی نه سي. له داسې خبرو کولو سره څوک له دې کیس څخه کله هم خلاصېدلی نه سي. هغوی دې دا نه هیروي چې هغوی به د نواب اکبر بکچي تر وژلو وروسته آرام په خپل کور کې ناست وي. موږ به له عدالت څخه دوی ته په هر صورت سزا ورکوو. د نواب اکبر خان بکټي د وجنې د کیس اوریدنه تر دې وروسته د اکتوبر تر 28 نیټې پورې وځنډول سوه. د یادولو وړ ده چې د بلوچستان پخوانی گورنر او سپینږیری بلوچ ملتپال نواب اکبر خان بکټي په 2006 میسوي کال کې کله چې د پخوانی امیر جنرال پرویز مشرف واکمني وه په پوځي عملیاتو کې وژل سوی و چې تر هغه وروسته د نوموړي مشر زوی نوابزاده جمیل اکبر بکټي په پرویز مشرف او د هغه وخت د پاکستان او بلوچستان په لوړپوړو چارواکو د خپل پلار د وژنې کیس درج کړی و چې له تیرو 15 کلونو راهیسې یې اورېدنې دوام لري. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
او اوس وخت شوه ده د خزو لپاره د ځانګړي خبرونې تاندې هلې د دې خبرونې قربانه ده فرخنده اسد راځي چې په ګډه باورو.
په تاندې هلې خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هر کلی کوم. د نن په پروګرام کې د قبایلي سیمو د ځوانانو لپاره د خیر ښېګڼې او تعلیمي پرمختګ د یوې کارکونکې مهرین اپریدی سره خبرې کوو.
او یو د یو خوشحال وخت را روان دی فاړه کې او هغه د لپاره پکار دی چې زموږ ځوانان ټول تیار دي او مونږ ان شاء الله تیار هم یو. مونږ
د خیبر ایجنسی د تیرا سره تعلق لرونکي مهرین اپریدی په قبایلی سیمو کې د ځوان کول د پرمختګ، تعلیم او روزګار لپاره کار کوي او د دغه لپاره یو اداره فاټا یوت فورم هم جوړ کړی ده. مهرین د پېښور پوهنتون نه ماحولیاتي ساينس کې شپږم کړی دی. د خپل ادارې او کار په اړه دا وایي.
کم چې موږ حالات ګورو د فاټا او بیا زمګه د قبایلو چې کم ځوانان دي نو هغه چې کم بیسیک حالات وو زمونږ کم چې راتلونکي جنریشن چې او کم چې دا روان جنریشن دی دې چې کم مسائل دي کله چې ما دا وکتل کله چې ما د خپل خلکو مجبوریانې وکتې هغه چې کم هغه څنګه وخت تېرې لګیا دي
هغه ټایم د ماډه کې دا راغل د 2011 خبره ده چې زمونږ د کابلو اواز مخکې رسول د پاره یو جزجهد کول ضروری ده او داسې خلک په کار دي چې هغه زمونږ د فاټه او خاص کر زمونږ کوم چې ځوان کول دي او بیا کې فیمیل دې مسلې دې مخکې یو ستې د ګورنمنت په اجنډا راولي نو دې لپاره 2011 او 12 کې موږ ډېر افورت وکړو بیا ما یو اداره جوړه کړه فاټا یوت فارم په نوم باندې او هغه کې بیسیک مقصد زما دا و چې کوم د فاټا ځوان کول دي هغه موږ د ګورنمنت په اجنډا راولو چې دا کوم ځوانان دي دا ډېر امپورټنټ اسټ دي تاسو اینڈ اٹس ا ټایم ټو انویسټ آن دیم بدې باندې انویسټمنټ سٹارټ کړئ نو زموږ په سوسایټي کې زموږ ملک کې زموږ معاشره کې امن هم راځي سو دا ډېر امپورټنټ ایجنټ آف چینج دی
دا چې د مهرین سره د قبایلی سیمو نه نورې جنکۍ هم د دوی په اداره کې کار کوي او کنا په جواب کې دا وایي
کل فاټا یوت فارم چې اوس د نن مونږ لري چینج کړی دا مونږ د تو فیو فاټا یوت امپاورمنت اینڈ ډیولپمنټ اسوسییشن او فاټا یوت فارم مونږ سره د دې میل او فیمیل د موږ پښتنې خويندې او پښتنې رونه دوانه قبایل چې هغه دوانه د پلیټ فارم انډر موږ کار کو په یو میچور انډرستانډینګ باندې او مونږ سره کافی فیمیل چې کوم اوس مخکې راځي لګیا دي او دا د فخر محسوس کوم کله ما د فاټا ځوانانو ته आवाज اچت کو د فاټا ځوان کول د پاره د فاټا خلکو د پاره نو هغه ټایم په زموږ سوسایټي کې ایونلی کم چې زموږ میل سایډ دی زموږ رونه دی هغه کوم لکه دا شنې غږ چانو پورته کړي او تلنه د فاټا ځوان یو ځوان کول کیو را پاسې دلې چې زموږ د فاټا خلکو د پاره یا ځوانانو د تاسو نېشنل لیول باندې د ریګنیشن ورته هغه مسلې مو چتې چې نو ماشاالله او هغه نه بعد ډېر زیاتې فیمیل راغی او ورس پرز د دې غزياتي او اویر نشته زیات وشه
مهرین اپریدی وای په 2012 او 2013 کال کې دوی د هغه وخت گورنر نه ځوان کول لپاره د پالیسۍ د جوړولو منځوري واخیسته او بیا په دغه کار اهم پیل ک د دغه پالیسۍ لمخه دوی کوشش کوي چې د قبایلی سیمو د ځوانانو مسلې هوار کړي مهرین وای باید دغه پالیسۍ اوس حکومت عملی کړي
2012 او 2013 کې موږ بډای باندې کار کړو 18 ترامین چې کلو شو ناغه کې کم چې فیډرل لیول باندې کم چې یو منیسټری وا هغه دې صوبو ته ورکلا نو حنا کې کم چې څنګه قبایل چې موږ فیډرل ګورنمنټ سره یو نو کله چې په فیډرل لیول باندې ځوانانو کم چې یو منیسټری وا هغه ختم شو نو کته خیال وکړ چې موږ چې کم د فاټا ځوانانو لپاره لږ ډیر فاند یا کومل تن پروګرامونه روان نه غوښتل بان شو هرې صوبې خپل یوت منیسټری جوړه کا ټول خپل خپل ادارې جوړې کې هرې صوبې کې هغه د ځوانانو په ترقی باندې هغه د کار شروع کو مختلف هرې صوبې خیبر پختونخوا بلوچستان ټول خپل خپل بیا ځوانانو پالیسی جوړه کا یو پالیسی چې کوم غوته وایو هغه پالیسی جوړ شولې نو په دې وخت کې مونږه د اواز پورته کو کوم د فاټا ځوانان دي هغه اولډي موږ فیډرل ګورنمنټ سره یو فیډرل ګورنمنټ اولډي هغه د یو منیسټری اختیار کړی خو ته ورکو نو اوس په زموږ د فاټا ځوانان چې هغه مسلې یا هغه د کوم پروګرام پر راځي ډیولپمنټل پروګرام یا نور سکیمز هغه بچرته نه راځي نو دې حق کې بیا موږ ګورنر سیکټر ملو شو موږ هغه نه دا یو جنون ډیمانډ وکړو چې د فاټا ځوانان لپاره هم تاسو یو یوت پالیسی جوړ کړئ کوم چې هغه د ډیولپمنت هغه ایجوکیشن امپلویمنت انټرپرینورشپ نو چې څومره مختلف هغه انګیجمنت لپاره هغه ترقی لپاره سپورت د مختلف ځم شوبيري بدې باندې تاسو پوره مکمل پالیسی ورکړئ تاکه دا ځوانان چې د موږ په یو یو پلیټ فارم باندې روان شي او هغه یل تل لپاره ډیولپمنت کولو روان شي چې هغه یې انوالو شي دې حق لبیا گورنر سی په هغه ټایم دا پالیسی منظورم کا وغه ویل چې خامخه به دې کار روان کړي دا خبره خبره ده تر سره موږ وته یو بل ډیمانډ هم کړو چې فاټا سیکریټ کې د ځوانانو لپاره یوت افیر ډپارټمنټ هم اوپن کړي هغه هم اوپن شول بیا هغه باندې موږ ډېر ایڈوکیسی وکړ مو کو او اوس دا پالیسی چې راغه پایپ لاین کې را اولډي جوړه شوې ده موږ سرکار کړې دي او تاسو په تر زمګه بد قسمتې دار شي کلم شي حکومت بدل شي گورنر بدل شي نو کم شي تړې پالیسی دی او ډېر څومره چې زمونږه کاون روان یا بیا سلو شي سټاپ شي بیا دوباره نوی پستر غواړي هغه ته ریکوست کول غواړي نو دې وخت موږ دوباره هم کوشش کوو لګي چې گورنر سیب سره کوم چیرې ته مې تا باقي سیب دی هغه سره موږ ملاقات وشي او موږ غوښتل دا یو ډیمانډ وکړو تاسو دا کوم چې پالیسی ته دوباره ریوپن کړئ او دا بدی باندې کار شروع کړی تا کبدی کار شروع شو نیشنل انټرنیشنل دوه ډونرز براشي او دلته زموږ فاټا کې کوم چې زموږ ځوانان دی هغه د لپاره باندې ترقیاتی کارونه سٹارټ شي هغه د ډېر هنر او ډېر هغه جاب او ډېر مسلې به حل شي.
دا چې د قبایلی سیمو ځوانان د فاټا آئینی او قانوني حیثیت په اړه څه نظر لري په جواب کې مهرین اپریدی وایي
کوم غو ګورو نو کوم چې زموږ قبایل دي د اف سی آر لاندې کوم چې یو ریګولیشن دی هغه انډر تقریبا د لاست تقریبا د سل کالونه دی لاندې لګیارې دا زموږ کوم چې د آئینی حقوق دی هغه څه پورې فاټا خلکو له ملاونه دي نو کوم چې ځوان کول دی هر یو که تاسو یو انلی لکه دا نشم ویل چې په لاس کې یو لس نه لس کسان په یو دی کې وي ټول کوم ځوانان چې هغه دی ټایم هغه د حکومت باندې نظر دی د پارلیمنټین باندې نظر دی او هر یو کس چې هغه دی د تور قانون دی تم یو تور قانون ویو دی نه ځان خاصول غواړي دا چې د رمګ ترقی ټول لارې بندې کړې دي دا قانون چې دی زموږ کوم چې قبایل دی هغه بند کړی دی آزاد نه دی موږ قبایل آزاد نه یو خره کوئی قبایل آزاد دی موږ آزاد نه یو ولې آزاد نه یو موږ د تور قانون کم چې په دنیا کې دا مشهور دی دا یو تور قانون دی دی قانون لاندې موږ اوسه پورې جګړه شوې یو نو موږ ټول نه ول خدا و چې موږ د زمند کم چې پارلیمنټری دی زمند ځوان کول چې په دې باندې ډېر ځخ خوشاله لري چې کم از کم فرست ټایم زمند افاټا کم پارلیمنټری دی زمند ایم ان ایس دی هغه یو आवाज پورته کو د فاټا خلکو له آئینی حقوق ورکړي شي او زیات تر کوم چې زموږ ځوان کول دی هغه سوچدارې چې فاټا له کوم چې زموږ قبایلی علاقې دي هغه ته د آئینی حقوق ورکړي شي خدا دې یو ځان ته یو یو صوبې سټېټس ورکړي شي دا به زیات ښه خبره وي ځکه چې زموږ مسایل ډېر زیات دي او کومه دې له یو آئینی حقوق ورکړي شي نو زموږ فاټا به ترقی وکړي او بل دا شي چې وایو امن هم راشي.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د فاټا د خزو لپاره هیڅ مختص سیټونه نشته او مهرین وایي دوی په دې اړه خپل کوششونه پیل کړی دي چې باید د فاټا خزو د هم د پارلمان غړي جوړ کړل شي او باید د دوی لپاره خپل مختص سیټونه وي.
بالکل زیدا زموږ ډېره غټه بدقسمتي ده ځکه چې کومو ګورو معاشره یو معاشره چې هغه هغه ته کوم اهم کردار یو فیمل یو خدای چې راغی د اهم کردار د معاشره کې او زموږ یو پر امن معاشره جوړول کې ځکه چې یو ماشوم چې یو بچی چې هغه د مور غېږه اوزي نو یو پر امن معاشره کې د خدای ډېر اهم کردار دی خو په قسمتې داري چې زموږ فیمل یا زموږ د قبایل سیمې چې کوم خدای دی هغه په دې بدی پالیسی میکینګ کې یا زړه مچا په بدی لیول باندې سپورې ځانغه نه دی هغه आवाज مخ کې تراغونه دی هغه غږ مخ کې تراغو نو اوس وخت سره غل چې سخ اجد دي چې کوم د فاټا نمدا فایند دي هغه هم هغه आवाज مخ کې وو د پاره هغه مسائل مخ کې وو د پاره په پارلمان کې هم د فاټا فیمل کوم چې دغه خزي دي هغه مخصوص سیټ نه پکای څنګه چې پاکستان نورې دغه فایند دي هرې صوبې خپل سیټ نه دي بیا په قومي سملې کې خپل سیټ نه دي او په صوبایي سملې کې خپل سیټ نه دي خو په قسمتې سره زمږ سم چې د فاټا فایند لري هغه سپورې د حکومت په ایجنډا رښتا نه زمو حکومت یا زمږ ګورنمنت چې هغه سپورې زمږ خو ته ډېر امپورټنس ورکړي نه دي چې دې مسایل دي د دې خدي مسایل چې موږ مخ څنګه ورو په دې مسایل و اله مخ کې دي چې کله دې مسایل یو بره په پارلمان کې یو بل دې کې ډیسکس شي چې دې خدو لومړی څور کول دي دې مخ کې مسایل دي نو دې لپاره موږ لګیا یو ډیفرنٹ پلیټ فارم نه مختلف ځای کې د خپل پرسنلی ثرو میډیا هم دې لګیا ما او سره سره کوم چې پالیسی میکر کې هغه فرم غو کانټاکټ کیو بار بار موږ کوم دا وایو چې کم کم اوس وخت چې راغلی دی چې تاسو فیمل شامل کړئ رنګ خوایند چې دی هغه به د ترقی به د پروسس کې شامل کړئ.
مهرین اپریدی وای دی په فاټا کې د جنکو د تعلیم لپاره هم حالې ځلې کوي ځکه چې د دوی په فکر یوازې تعلیم د قبایلو ټولې مسلې هوارولې شي.
بالکل که تعلیم وګوري تعلیم نه بغیر معاشره ترقی نشي کولای مخ نشي تللی او خاص کر زموږ قبایلی سیمه کې د ټول ماشومانو کاغذ چې نه کیږي کاغذ لکان دي زموږ راتلونکي جنریشن دا بار بار دا خبره کوم چې موږ اوس یو حالات نه روان یو جنگ حالات نه وروتو زموږ کم چې بیا تر خلک چې هغه ټول په کمپونو کې دي کمپونو کې د لاس کالونه زمونگا دے خیبر ایجنسی نارت وزیرستان ساؤت وزیرستان دا ٹو علاقی شری کم کی زمونگا بچی را اوتی دی التنا نو کمنگ لک نن بلس کا لبا زمون یو بل ڈیرا غٹا مسئلہ مخت را دی او اگر تو نغٹا مسئلہ دا دا لس کا لبا کم کی زمونگا دا نن سب بچی شری کم چ لس کال دا بد شلو کال وی نو سر بٹی ریو غٹ یو جنریشن چری یو دیر زیات غٹ دے کم چ نلے کل چرا روان دے جوانانو اگا بم سر ایجوکیشن نہ بغیر وی نو دا بمولا پارا پا قبائلی سیمو لپار نه بلکې پورا دنیا او پاکستان د پاره ډیره غټه مسله به جوړیږي ځکه چې تعلیم نه بغیر موږ یو پر امن معاشره یو ترقی یافته معاشره نشو جوړولی نو دې لپاره هم لکه زموږ کوشش دا دی ځکه اداري سټیټ خبرې دي دونه سکول ته باید دونه ډېر ماشومان بهر دي چې هغه ماشومان کم کم ماشوم به موږ راولو سکول ته به بوځو ځکه چې موږ په خپل کم چې موږ ځوان کول دي موږ دونه کوشش کول لګیا چې موږ اویرنس کول لګیا یو هغه په والدین کې اگر مور پلار تم گدا میسج ورک او مزو علاقو ته زو آی ٹی پی سکیمز ته زو چې تاسو خپل بچیانو باندې کم څه الګ ته او کچې نه دی په ځوانو باندې سبق وای دا کا چې مخکې ان شاء الله پرو امید دار کې او میس موږ ګورو لګي چې فاټا زموږ قبایلی سیمې اوس پرامن شوی دی او ان شاء الله یو ترقی او یو خوشحال وخت را روان دی فاټا کې او هغه د لپاره پکاره چې زموږ ځوانان ټول تیار دي او موږ ان شاء الله تیار هم یو موږ تیار یو چې موږ د خپل علاقې زمواریانی اوس اوچتی کو ځکه چې سو پورې زموږ ایجوکیټډ یوت خپل علاقو ته واپس لاړ نشي زموږ غونې خلک مہرین غونډه لاس نورې مہرین د دې نور د مغرونه دي هغه کم چې دلته په خبر کې لاهور کراچي کې ناشتي ده چې حالات خراب دي الته نوکری یعنی کوي چې دا ځوانان څو پورې واپس لاړ نشي یو خپل علاقې د پرکار ونه کی دینه بغیر کې دی نشي ان شاء الله څونه چې وګورم لګي ما زموږ ځوان کول اوس تیار دی هغه وی چې موږ د مواري ته تاو تاسو باندې د مواري واچو ان شاء الله یقینم داري څنګه امن راشي او مهاله سازگار شي او یو د عیني حقوق ملو شي تاسو به وګورئ چې قبایلی سیمو ځوانان چې ری غریبه بغیر له تنخواه خپل د علاقې لپاره خپل لغره لپاره به درازي او دفترونه او دینه وابه
دا وه د دې اونۍ تاندې اهلي خبرونه چې تاسو واوري دا ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خوده پامان.
پایمان ده جنگل تلی سرمان